شپږ بجې شپې احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې مو هرکلی کوم. خبرونه: د ترکیې په چارواکي تایید کړه چې په پلازمېنه انقره کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د ډیپلوماتانو د دندو له پای ته رسېدو سره سره پرانیستی او خپلې چارې مخ ته وړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دغه ترک چارواکي چنې غوښتل نومې یاد شي همدارنګه وویل چې د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره دوی د افغانستان په وړاندې د دې هېواد له سرپرست حکومت سره د تعامل او ډیالوګ پالیسي مخ ته وړي. په انقره کې د افغانستان سفارت چې چارې د جمهوریت د وخت چارواکو سنبالولې د پنجشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د سفیر په ګډون د څو ډیپلوماتانو دندې پای ته رسېدلې او د سفارت چارې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ته سپارلې. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت یو مسؤول ذاکر جلالی په یو بیان کې وویل چې په انقره کې د افغانستان سفارت خپل عادي فعالیت مخ ته وړي. د طالبان حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، له ګاونډیو او د سیمې او نړۍ له یو شمېر هېوادونو سره یې ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړې دي. د پاکستان له زندانونو څخه 23 افغان بندیان خوشې شول. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې خوشې شوي بندیان پرون د تورخم له لارې افغانستان ته ستانه شول. په تورخم کې د طالبانو سرحدي پولیس ویلي چې دغه کسان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې نیول شوي او له دوو څخه تر 5 ورځو پورې په حاجي کمپ کې توقیف شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل چې پاکستان د ښځو او ماشومانو په ګډون د مختلفو اسنادو لرونکو افغانانو د نیولو بهیر چټک کړی او په تیره جنوري میاشت کې افغانستان ته د جبري ستنولو شویو زرو افغانانو له ډلې یوازې شاوخوا 900 له اسلام آباد او راول پنډوی څخه ډیپورټ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه او په وړاندې د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه. په نړۍ کې د پولیو د له منځه وړلو نوښت په نوم بنسټ پرون په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې ویلي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اجرایوي بورډ په غونډه کې چې روانه اونۍ د سویس په جنوا کې جوړه شوې وه، د نړۍ د هیوادونو د روغتیا وزیرانو په افغانستان او پاکستان کې د 2024 کال په ترڅ کې د پولیو وایروس د چټک خپرېدا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې او په پاکستان کې تر اویا زیاتې ثبت شوې دي. د خیبر پښتونخوا په بنو کې په دوو بیلابیلو بریتونو کې د دوو پولیسو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د بنو د پولیسو ویاند نن د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل چې وسلوالو تېره شپه ناوخته د بنو د فتح خیل د پولیسو پر تاڼې بریت وکړ چې په نتیجه کې دوه پولیس سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل دي. ځایي اوسیدونکو او د پولیسو چارواکو دغه راز ویلي چې وسلوالو پرون په یو بل برید کې چې د بنو ګوربس په سیمه کې د امن کمیټې دفتر په نقشه کړی و، درې کسان وژلي او درې نور ژوبل کړي دي. تر اوسه چا د دې بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. حماس ډلې نن درې نور اسرایلي برمته خوشي کړي دي چې اسرایل به هم په بدل کې پولیسکونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل درکو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي شای روانه ونی د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره وویني. ترامپ چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې، دغه راز مخکې ویلي وو چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به هم د نشتې خبرې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. افغانستان سره د امریکا د بشری مرستو ځنډیدلو ته یوې نړیوالې مؤسسې شورا اندېښنه ښکاره کړې ده او په کور دننه بېوزل افغانان هم اندېښمن دي.
چې دوی وای وای کومکونه باندې زموږ په دغه ژوندې دغه خور غریب په دغه ژوندې دي.
دا اوس هم مونږ را وړو نو چې مونږه بلی وای سبا مونږ نه دی هغه غلي.
طالبانو سرلنه نه د یو شمیر مامورینو د ماشونو د ورکړې ژمنه کړې، خو یو شمیر مامورین لا هم اندېښمن دي چې شای نوبتې وځندې شي. کوچان خپل سرځاینو ته خپل
یو خو نه پوس زیات سبیلې مو کړلې اغورونه يم بند کړو غورونه مو کړل بیخي د موک مالچران بیخي ختم سو.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې ولې یو شمېر افغانان نن سبا په افغانستان کې له خواله رسنیو ډیره استفاده کوي.
نن سبا ډیره انجون چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو یوازیتوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
یو نړیواله مؤسسه وی په افغانستان کې بشری وضعیت په کتو سره د متحده ایالاتو د بشرپال عملیاتو ځنډول به پر افغانانو د پام وړ اغیز ولري. دغه ماسیسې په خپل تازه راپور کې ویلي چې افغانستان تر ډیره بریده د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. پر اوسه شکل افغانستان سره د ټولو بشري مرستو شاوخوا 43% امریکا تمویل کړی ده. جزئیات ته سنا کړ پر راپور کې
د امریکا د بهرنی مرستو د سندولو په خبرګون کې د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام تازه د یکب سازمان ویلي چې په افغانستان کې بې ثباته بشري وضعیت ته په پام د بشري بودیجې کمول یا د بشرپاله عملیاتو ځنډول به د افغانستان پر خلکو په ځانګړې توګه پر هغو کسانو چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري د پام وړ اغیز ولري. یاد سازمان د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د مرستو بندیدل د افغانستان لپاره څه معنا لري په نوم په یوه راپور کې ویلي چې دا هیواد تر ډیره د امریکا پر بشري مرستو تکیه دی. د ایکپ سازمان د راپور له مخې په 2024 کال کې د افغانستان د مجموعي بشري بودیجې 3.9% برخه متحده ایالاتو تمویل کړې وه او ټاکل شوی وه چې په روان کال کې به د بشري مرستو لپاره $240 میلیون ځانګړي کړي. په راپور کې راغلی احتمال لري د مرستو د پروګرامونو ځنډول او د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه په ځانګړې توګه پر ښځو او نجونو، اقتصادي بحران، د توکو د بیو لوړوالی او د بودیجې کمښت چې ډیری د ټولنیزو خیریه مؤسسو له تعلیق وروسته رامنځته شوی، ټول سره یو ځای په افغانستان کې د بشري وضعیت د پام وړ خرابېدو لامل شي. د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو له امله په افغانستان کې شاوخوا 50 میلیون نړیوال بشري سازمانونه اړ شوي چې یا خپل فعالیتونه وځنډوي او یا یې هم ودروي. په داسې حال کې چې اټکل کېږي د افغانستان یو پر درېیمه برخه نفوس به د روان کال تر مارچ میاشت پورې د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کورنۍ چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول له دې مرستو برخمنې کېدي او د کورنیو بشرپاله بنسټونو کارکوونکي وایي د دې مرستو بندیدل په افغانستان کې د یو بشري ناورین لامل کېدای شي. د کندهار ولایت اوسیدونکي راضیه او د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بلقیس چې دواړه د خپلې کورنۍ سرپرستانې د یو بشرپاله مرستې ترلاسه کوي وایي
پدې موږ ډېر خپه کېږو چې دا خیره پنسټونه د امر څخه د کومکونه باندې موږ ډېر په خپه کېږو چې دی وای وای کومکونه باندې موږ په دغه ژوندې دغه خور غریب په دغه ژوندې نو دې چې دغه امر څخه د کومکونه نه باندې
دا اوس مونږ ته راوړنو چې مونږه غلي وای څه به مونږ نه دی هغه غلي چې ما شومان ته په خپل کړو خپل ما خاون مرده يم دې د اندېښنو کې چې مونږ مجد امرستې باندې شي او مونږ سره کومکونه ونه شي مونږ به تاسو وکړو مونږ نه بهتر خلک هم شته دا داسې په ستونزو کې ګیر چې څنګه د خوښۍ خورې.
په رات ولایت کې د یو خیریه بنسټ کارکونکي عبدالرزاق ازادي رادیو ته وویل
ته یعنی هفته 5-6
په همدې اونۍ کې زمونږ 15-16 کسانو د پروژو د کمښت په اړه خبرتیا تر لاسه کړه. زمونږ پروژې ټولې بشرپالوي او کورنۍ او سره د مرستو لپاره وی چې له بده مرغه د ورستۍ په خلامله ټولې اغیزمنې شوې.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې په روسیو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو فرمان کې ټولې بهرنۍ مرستې د نوي پروژو لپاره وسنډولې او همدارس اعلان وکړ چې متحده ایالاتونه به د روغتیا له نړیوال سازمان څخه وباسي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو بیا ویلي حیاتي بشري مرستې له دغه فرمانه استثنا دي. په دې اړه د رویټرز راپور کې راغلي چې افغانستان سره به د ژوند ژغورونکو مرستو، حیاتي درملو، روغتیایي خدمتونو، خوراکي توکو او سرپناه مرستې دوام ولري. دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا ویلي چې سږ کال د افغانستان 2.9 میلیونه وګړي چې د نفوس نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري.
له افغانستان سره د واشنگتن د بشري مرستو ځنډ یو شمېر بېوسلي افغانان اندېښمن کړي دي. طالبانو سر لننه د یو شمېر ادارو د معاشونو د بهیر د پیلېدو خبر ورکړی، خو په افغانستان کې د معاشونو له 2 میاشتنی ځنډ وروسته د طالبانو د حکومت د یو شمېر ادارو کارکوونکي غواړي چې معاشونه یې پر وخت ورکړل شي. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د معاشونو نه ورکول د دوی لپاره د کار دوام ستونزمن کړی او مجبوره کړی دي چې د خپلو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره له خلکو پور واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي که څه هم معاشیې کم دی او لګښتونه یې پرې نه پوره کیږي، خو دا چې 2 میاشتې نه دی ورکړل شوی نو له مجبورۍ یې پور اخیستی دی.
در حدود 2 میاشتې ده پرداخت نشده معاشات ما به وقت معین
شد. 2 میاشتی که گیر چیز موک ماش نده رکل شوی ماش باید پر تکلی وقت رکل شی تو موک پور تا ار نشو اوز دسی وقت ده که توک پور هم ندر کوی موک هیلال رو چیز موک ماشو نتل پر تکلی وقت رکل شی.
دا طالبان دا حکومت دیو ملکی داره کارکون که چه دا غزنی ولایت وسیدون که دا هم دا ورطستون زی پا شریکولو سر آزادی رادیو تا ویل
متاسفانه در قسمت
له بده مرغه د ماشونو د ورکړې لړۍ روخانه نه ده. زموږ ماشونه دوه میاشتې کېږي چې نه دي راکړل شوي. ستونزې ډېرې دي، نه پوهېږم چې ژرې کومه یوه ووایو.
دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د حکومتي ادارو یو شمېر کارکوونکو ادعا کړې وه چې له دوو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي وو چې د بهرنیو چارو، حج او اوقافو، کډوالو، صنعت او سوداګرۍ، ملي دفاع، لوړو زده کړو، قانون او پټرولیم او مالی وزارتونو د کارکوونکو د ماشونو د ورکړې لړۍ به نن شنبه پیل او ورپسې به د ټولو دولتي کارکوونکو ماشونه هم په راتلونکو ورځو کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وړاندې ویلي وو چې د دوی د حکومت د ټولو ادارو د کارکوونکو شمیر 1,940,000 تنه دی او ټینګار یې کړی و چې دوی به د دلو میاشتې په اوږدو کې خپل حقوق ترلاسه کړي. په ځینو رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې د امریکا له مرستو د خطه کېدو وروسته د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو ته د ماشونو د ورکړې بهیر له ستونزو سره مخ شوی. خو ذبی الله مجاهد ویلي وو چې د افغانستان بودیجه داخلي سرچینې لري او له بهرنیو مرستو سره کوم تړاو نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته تر بیا رسیدو وروسته د افغانستان په شمول ټولو هیوادونو ته بهرنۍ مرستې د دریو میاشتو لپاره ځنډولې دي او ویلي دي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوروکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیری مواردو کې دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. خو د ماشونو د ځنډ علت په اړه ځینو رسنیو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د مسلکي معین عبداللطیف نظري له قوله راپور ورکړی و چې ګواکې دا یوه تخنیکي او عادي موضوع ده او په ډیرو هیوادونو کې پیخیږي.
په افغانستان کې له دوو میاشتو راهیسې د مامورینو معاشونه ځنډیدلې. طالبان وایي سرلننې د ځینو ادارو د معاشونو د ورکړې بهیر پیل کړی. بیا هم د بشري وضعیت په اړه دوو نړیوالو ادارو په یوه ګډ راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت لخوا بېلابېلو بندیزونو په افغانستان کې بشري وضعیت نور پسې کړکېچن کړی دی. بلخوا په افغانستان کې دننه او بهر شزې نجونې او د شزو د حقونو فعالانی د اوسنی وضعیت ته پای ته رسولو لپاره پر طالبانو د نړیوالو فشارونو د واردولو غوښتنه کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د ساتنې نړیوال کلسټر جی پی سی او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي تیر کال کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو او د دوی پټکو تبعیض‌آمیزه پالیسیو د ګڼو نورو خلکو ترڅنګ افغان ښځې او نجونې سختې ځپلې دي. جی پی سی او یون ایچ سی آر په یو ګډ راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 1 خبر کړی ویلي چې د طالبانو حکومت تیر 2040 کال کې د خپلو محدودونکو او تبعیضي پالیسیو پر پلي کولو په بیلابیلو برخو کې افغانان په ځانګړې توګه نجونې او ښځې لزده کړو، کار، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او له ګڼو نورو اسانتیاو راګرځولي او په دې سره یې بشري مرستو ته د دوی د اړتیاو کچه نوره هم لوړه کړې ده. په دې ګډ راپور کې اندېښنه ښودل شوې چې طالبانو د سیستماتیکو خنډونو په رامنځته کولو په افغانستان کې بشري وضعیت نور هم بدتره کړی دی. دې راپور کې راغلي چې ښځې، نجونې، هلکان، معلولین، لګکي، پاخه عمر لرونکي کسان، ځوانان، کورنۍ بې ځایه سوي، له نورو هیوادونو راستانه سوي او له ګواښ سره ډیری نورې مخامخ ډلې د خپلو حقونو، ازادیو، خوځښت او عامه مدني ژوند ته د لاسرسي په برخه کې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. هغه څه چې په هیواد دننه ځینې نجونې او ښځې هم له عمله شکایت کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي او له پوهنتونه راګرځول سوي محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې روانو محدودیتونو ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې د خپل هر ډول حقونو ترڅنګ له سختو اقتصادي او بشري وضعیت سره مخ کړي دي.
زموږ غوښتنه دا ده چې فقط یوازینی کار چې کولی سي په حکومت باندې فشار راوړي او دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې لا هم نور هم فشار زیاتوي. ولې چې زموږ زیاتره ښځې خویندې او میندې چې سرپرست نه درلودلې کونډې وي، سره ماشومان یې واړه دي، په کور کې دي، اوس فیرن وظیفه نشته، تعلیم نشته، تربیه نشته او اوس کومکونه هم بندې شوي دي. په دې اړه زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې نه همداده چې لاس
په کار شي
او په حکومت باندې فشار
راوړي. د ښځو او بشري حقوقو ځینې افغان فعالان ټینګار کوي چې نړیواله ټولنه د پر افغان ښځو د دې بندیزونو په خبره د دوی د بشري ژوند ژغورنې لپاره پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې ډلې ماریا نوري ازادي راډیو ته وویل
کشورهای جهان باید بر طالبا فشار سیاسی و اقتصادی بیارن تا حقوق زنان رعایت کنند.
نړیواله ټولنه باید پر طالبانو سیاسی او اقتصادی فشارونه راولي ترڅو حقوق د ښځو او نجونو
حقونه مراعت کړي. بل نړیوال سازمانونه باید له افغان ښځو د ملاتړ بیلابیلو پروګرامونه جوړ کړي، لکه آنلاین زده کړې، د روغتیایي خدمتونو رسول او مالی مرستې دې وکړي. بل باید د ښځو پر وړاندې هر ډول ظلمونه ثبت او نړیوالې محکمې ته وړاندې شي، چې نور د ښځو او نجونو پر وړاندې د اوسني وضعیت د دوام مخه ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. د ساتنې نړیوال کلسټر او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په راپور کې راغلي چې افغانستان په تیر 2024 کال کې له شدیدو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو بې ثباتیو او ننګونو سره مخ و چې په ټکو یې له ایران، پاکستان او ترکیې د کډوالو په راستنېدو دا وضعیت نور هم شدید سوی دی. دا راپور وایي افغانستان چې لسیزو جګړو ځپلی لا هم له شدیدو اقلیمي ټکانونو سره مخ دی چې په ټکو یې د خلکو د زیانګالېدو کچه نوره هم لوړوي. راپور کې د نړیوالې ټولنې لخوا له ګواښونو سره مخامخ ډلو او زیانګالو ته پر بشري مرستو چمتو کولو او سمدستي اقداماتو ټینګار سوی دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلور وی ساعته
د خبرونه په دې برخه کې ثوابي تمخه کوو. هغه زایته چې نن د پاکستان د تحریک انصاف تر ټولو لویه اعتراضیه غونډه جوړه شوې ده. له ثوابي د ازادي راډیو او مشال څنګه خبريال ځلان یوسف زای را سره دی. یوسف زای صاحب، د ثوابي غونډه ته د تحریک انصاف مشانو تر اوسه پورې څه ویلې دي؟
ډیر مننه. د تحریک انصاف دغه غونډه لږه شیبه وړاندې پیل شوې ده او د تحریک انصاف مشران چې دي، اول زه تاسو دا وایم چې دا غونډه تیر کال د 2023 کې د فروری په اتمه باندې پاکستان کې ټول ټاکنې شوې، چې دغه په نتیجه کې د پاکستان مسلم لیگ نونو د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت یا نور ورسره ځینې ګوندونه ملګري دي. پاکستان تحریک انصاف دا تور پورې کړو چې دغه ټاکنې رڼې نه دي، دغه کې درغلي شوې ده. نن د هغې ټول ټاکنې یو کال پوره کیږي، نو د هغې په یو کال پوره کېدو پاکستان تحریک انصاف دغه ورځ د تورې ورځ په توګه باندې لمانځي، او دغه لمانځنه چې کومه غټه غونډه ده هغه په ثوابه کې غټه جلسه کوي. جلسې ته د پاکستان تحریک انصاف مشران راغلي دي، د خیبر پښتونخوا وزیر لال یمین بنداپور هم راغلی دی، دغه شان صوبایي مشر چې دی جنید اکبر خان هغه هم راغلی دی، او د ټولو د جلسه کې چې کوم ګډونوال دي یا کوم مشران دي، د هغې دغه غوښتنه چې تیر کال کې ټول ټاکنې شوې دي، په هغه کې په نتیجه کې د کوم حکومت جوړ شوې ده، حکومت آئینی حیثیت نه لري، باید چې دا حکومت خپل څوکۍ پرېږدي او ولس چې کوم خلکو له ووټ ورکړل دي، یعنی پاکستان ته انصاف، هغوی ته د حکومت ورکولو حق ورکړي.
یوسف زای صاحب، د ثوابي په غونډه کې ستاسو له اټکل سره سم څومره کسان به راغونډ شي؟
دا اندازې یو اندازې تر مخه د 10,000 شاوخوا کسان دی.
او د نور پاکستان ته تاسو خبر لري چې نور اعتراض غونډې هم شوې دي؟ نن
پاکستان کې نور کې په بلوچستان صوبه کې او په پنجاب صوبه کې حکومتونو د هغه ځې صوبایي حکومتونو یو سل صدر سبيختمه دفعه لګولې ده. پاکستان کې چې کله دا دفعه د قانون دا ماده عملی شي، نو د هغه په بنیاد بیا په غونډو کولو باندې د خلکو پر غونډېدو باندې پابندي وي. نو په پنجاب او په بلوچستان کې غونډې نه شي، خو د هغه ځې چې کم خلک راتلل ثوابه به تاسو ته وایم، دا د خیبر پښتونخوا اخیره ځله ده، اخیره ولسوالۍ ده. د دې نه پس بیا پنجاب شروع کیږي او موټروي هم په دغه ځای باندې تیریږي، موټروي سره نږدې کې د جلسې کوي. دا ځکه پیچر پنجاب خلکو ته راتګ اسان وي، ثوابه ته دی په اسانه باندې تک کولی شي. خو نن چې ما وکتل نو په جلساګا کې د پنجاب نه راغلي خلکو شمیره چې واغه کم و.
داس خبرونه ازادي رډو تر لاسه کړی دي چې په ځینو سیمو کې، مثلا په کوټه او په ځینو نورو سیمو کې، وارلمه خزینې کسان د تحریک انصاف نیول شوې دي. دا خبر په خلی تاسو کولای شئ درسم؟
خبرونه کې صداقت شته دي. د پاکستان تحریک انصاف مشرانو دا دعوی کړی دي ځینې ځایونو کې حکومت لا تر اوسه تردید نه منلي، خو پولیسو ځینې ځایونو کې چاپی وهلي دي. دا غي بنیادی وجه دا وسن چې تاسو ما وی چې د این یو سل وختم ماده چې هغه حکومت عملی کړی وه، په غونډو باندې پابندي وه. پاکستان تحریک انصاف دا اعلان کړی چې موږ به په ثوابه کې خپل غټه جلسه هم کوو، خو د هغې تر څنګ به د ضلعو د ولسوالو په کچه باندې وړې وړې احتجاجي مظاهرې هم کوو. نو حکومت چې دغه کوم خلک نیولي دي، دغه په دې وجه نیولي دي چې دوی احتجاجي مظاهرې وکړي.
یوسف زای صاحب، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته. اوس په لسیمې نړۍ ته مخه کړو. د حماس او اسرائیل ترمنځ په غزه کې د نافذ شوي اوربند له مخې نن حماس څو نور یرغمل آزاد کړي. اسرائیل به هم په بدل کې نن په لسکونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. تفصیل د نوریاس نوري پوره پورک.
هغه درې یرغمل اسرائیل ته ورسېدل چې نن د ورځې په پیل کې حماس ډلې په غزې تړنګ کې آزاد کړی او د پسلګونو کسانو په وړاندې خودلې وو. د اسرائیل او حماس ترمنځ د شوي اور باندې موافقې په دغه پړاو کې به اسرائیل نن خپلو زندانونو په لسګونو فلسطیني بندیان خوشي کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور لمه د درې خوشي شو اسرائیلي یرغملو عمرونه شپږ پنځوس دوه پنځوس او څلور دېرش کاله ښودل شوي او ویل شوي چې درې واړه د 2023 کال د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل د حماس د برید په مهال یرغمل شوي وو. د هغه برید چې په ترڅ کې شاوخوا یو زر دوه سوه کسان ووژل شول او شاوخوا دوه نیم سوه نور حماس یرغمل کړل، دا په غزه کې د جنوري په نولسمه د نافذ شوي اوربند له مخې د یرغملو او بندیانو د تبادلې پنځم پړاو دی. لدې مخکې په نورو پړاوونو کې اتلس یرغمل او له پنځه نیم سوه زیات فلسطیني بندیان خوشي شوي وو. د چارو یو شمېر څارونکو د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستیو څرګندونو ته په پام کې ویلي دي د غزې اوسېدونکو د نورو هیوادونو ته ولېږدول شي په غزه کې دغه نازک اوربند دوام په اړه اندېښنه ښکاره کړې وه. دغه اوربند چې د قطر، مصر او د متحدو ایالتونو د مرکزیانو د هڅو پر مټ ټینګ شوی په غزه کې پنځلس میاشتنۍ جګړه درولې. د غزې د روغتیا وزارت په وینا د اسرائیل په غچ اخیستونکو بریدونو کې له وڅلوېښ زرو څخه زیات کسان وژل شوي چې له نیمایي ډېرې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر پر هغې بڼې چې دغه یرغمل خوشي شوي انتقاد کړی او ویلي دي چې دوی ته هغه حیرانوونکې صحنې د منلو نه دي چې د شنبې په ورځ ښودل شوي. د دفتر په یو بیان کې نه دي ویلي چې په وړاندې به یې څه ډول اقدام وکړي، خو د یرغملو د خوشي کېدو پخوانیو پړاوونو ته په پام چې له ګډوډۍ سره مله وو د دې سبب شوي وو چې په څو مواردو کې د فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو بهیر وځنډېږي. حماس نن د ورځې په پیل کې مخکې لدی چې دغه درې اسرائیلي یرغمل نړیوال سره صلیب ته وسپاري په غزه کې د پسلګونو کسانو په وړاندې په عام محضر کې راڅرګند کړل. درې وړه یرغمل چې د وسلوالو لخوا محاصره شوي وو ډنګر او ډېر کمزوري ښکارېدل. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوګ وویل چې یرغمل شوو څلور سوه یو نوي ورځې په دوزخ، لوږه، کمزوري او درد کې تېرې کړې دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن د یرغملو له خلاصون وروسته وویل چې یو پلاوی به د اوربند بل پړاو د عملي کېدو پر لارو چارو د خبرو لپاره دوحې ته لاړ شي. د اوربند په دوهم پړاو کې به د اسرائیل لخوا د نورو فلسطیني بندیانو او د حماس لخوا د نورو یرغملو د خوشي کېدو ډاډ ترلاسه کیږي او هم به په غزه کې د جګړې د بشپړ درېدو لپاره لاره پرانستل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
په ختیځو ولایتونو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې کوچیان وایي چې ډېری څړځایونو کې شارګوټي او ودانۍ جوړې شوې دي. د دوی په وینا د څړځایونو کموالی او د تیرو کلونو وچکالیو له امله د څارویو شمېره کمه شوې ده. کوچیان چې د منی او ژمي په موسمونو کې له یخو سیمو څخه د افغانستان ختیځو تودو ځایونو ته د خپلو څارویو سره لیږدي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې د دوی ډېری څړځایونه زورواکانو نیولي وو. تفصیل په دې راپور کې
ختیځو ولایتونو ته له کابل او نورو سړو سیمو راغلي کوچیان وایي ډیری څړځایونه په خارګوټو او کورونو بدل شوي. شیرینګل د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ اړوند د غره په لمن کې لګېدلو خیمو سره ولاړ دی. هغه ازادي راډیو ته وویل پخوای مالسرونه زیاتو، خو په هیواد کې د راغلو جګړو او خپل سریو له امله څه زورواکانو نیولي او څه هم ځایي اوسیدونکو په خپلو منځو کې ویشلي دي.
مال چرونه خلکو هم نیولې دي، پرېدیم نه مینو کوم نه پرېدي، دا جای د ما ده، دا جای د ما ده. کوم جای کې چې د موږ د مالو کنډر وو د استوګ نه جای وو، هغه ټول زورواکانو سره دي. ورسوګانې غونډې آبادۍ سولې، مالونه ما اکثره ختم دي، بعضې بعضې خلک مالداري لري.
کوچیان وایي د ژوند ټولې اړتیاوې د څاروي او د هغوی د محصولاتو په پلور پوره کوي، خو د څړځایونو کموالی، ناروغیو، وچکالیو او نورو طبیعي آفتونو یې مالداری ته درانه زیانونه اړولې دي. پنځه څلوېښت کلن سید محمد د ننګرهار ولایت بیسودو ولسوالۍ د سیند په غاړه د شاوخوا یو نیم سل میګو او نورو څارویو پر څرولو بوخت دی. وای
د موږ ستونزې خو دومره له حده ډېرې ځلاندازې نه بره، یو خو نفوس زیات سبیلې هم وکرلې، غرونه یې بند کړل، غرونه یې وکرل، بیخي د موږ مالچران بیخي ختم سه، ګودرونه یې آباد کړل، مال مولا چې له اوبو مجبور ده، له وښو مجبور ده، ورور ډاګونه ټوله پاملۍ سولې.
سید محمد وایي د څړځایونو کموالی تر څنګ پا په چارویو کې د لګیدونکو ناروغیو او د اقلیم بدلون لامل ګڼ مالونه للاسه ورکړي دي.
د کوچي غم له یو سره څوک نه کوي. مالونه په مخ کې مثال شپږ سوه شپږ نیم سوه ډالر سړي به وي، اوس مغه راغلي سل یو نیم سلو ته. نه د کیندلیک غم کوي، نه د دوا غم کوي، حکومت نه د مالچران غم کوي.
دوی له حکومت او مرستندوی ادارو د کومک غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو ریاست چارواکي هم مانی چې په پرزیدلی جمهوریت کې زیاتې دولتي او نا دولتي ځمکې غصب شوي. په بیان سرپرست حکومت په تیرو څه باندې دریو کالو کې په لسګونه زره جریب ځمکه له غصب خلاصه کړي او د نورو د خلاصون لپاره هم ګړندۍ هڅې روانې دي. د دغه ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د کوچیانو د شته ستونزو هواري لپاره یې د بیلابیلو مرستندوی ادارو مسؤلینو سره خبرې کړي دي او هغوی ورته په څارویو کې د پیدا کیدونکو ناروغیو د درملنې، د خوراکي توکو او نورو مرستو رسولو ډاډ ورکړی دی. کوچیان تل کډبار او د څارویو لپاره د څړځینو په لټه کې وي. د اوړي کابل، بامیانو، البندونو او نورو سړو سیمو ته ځي. په ژمي کې بیا لغمان، کونړ او ننګرهار ته راکوزیږي. پخوا خو یو شمیر کوچیان څړځایونو پسې له ډیورن کرخې هم اوختل، خو له کومې ورځې چې پاکستاني حکومت د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل لازمي کړي، د نورو افغانانو په څیر دوی هم نشي کولی چې په ژمي کې پیښور او شاوخوا ځایونو ته څاروي انتقال کړي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
دا خبری مجله په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. ازادي راډیو فیسبوک لري، ازادي راډیو ایکس پانل لري، ازادي راډیو انسټاګرام لري، واتس اپ هم لرو. په افغانستان کې ځینې ځوانان وایي چې د بوختیا لپاره ډیر وخت په ټولنیزو شبکو کې تیروي، خو که په ازادي راډیو کې تیر کړي ممکن موثره وي، معلومات ترلاسه کړي. اوریدونکي وایي چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې اوریدونکو دا خبر هم وکړه چې په مجازي نړۍ کې بوختیای عادت ګرځېدلی او هر ورځ د څو ساعتونو لپاره پکې تفریحي او معلوماتي موضوعات څاري. ځینې ارواپوهان وایي چې په ټولنیزو شبکو او مجازي نړۍ کې ډیر فعالیت ممکن منفی اغیز هم وشیندیا واخیز ولري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
عبدالمصویر چې په کابل ښار کې دکان لري وایي په انټرنیټ کې بوختیا او د ټولنیزو رسنیو کارول عادت ګرځېدلی.
همدغه یو ټیک ټاک، ټلګرام او دا شګونه پاتې دي، همدا ګورم چې وکړو سبینه پر اوو شپږنیم او بجونه چې جګیږم پر ماښام پورې ماخفتانه پورې چې زه بېرته ویده کېږم. همدا زما عمل سوی دی، همدا ما کار دی بار دی، نو کاروبار نشته نو څه وکړو.
د کابل ښار اوسیدونکي فتانه چې د زده کړو له نعمته بې برخې شوي وایي هره ورځ د معلوماتي مطالبو لټه کوي او کله ناکله د رواني ناروغیو مخنیوي لپاره تفریحي موضوعات هم څاري.
ځینې وختونه د ذهني سکون او د یوازیتوب له احساس څخه د خلاصون لپاره هم دا شبکې کاروم. نن سبا ډېرې نجونې چې له زده کړو تعلیم څخه محروم شوي د رواني ستونزو یوازیتوب سره مخ دي، نو ټولنیزې شبکې ته د تفریح او وخت تېرولو یوه وسیله ګرځېدلې. زه شخصا هڅه کوم چې دا وخت محدود وساتم.
دا ځوانان وایي چې په ټولنیزو شبکو کې بیلابیل مطالب شته چې لیدو یې خوند اخلي او کله ناکله له ملګرو سره هم شریکوي. ارواپوهان لړلې وحید نورزاد وایي که د مجازي نړۍ او ټولنیزو شبکو کارونه مثبت هدف ولري نو ډیره ګټه لري، خو که له حده زیات وکارول شي نو د انسانانو پر روغتیا او ژوند منفي اغېز پرې باسي. د ټولنیزو چارو کارپوهان لړلې روزي محمد زابلای به وایي چې په ټولنه کې پر مجازي نړۍ د روغ دي کېدو د مخنیوي لپاره باید له دغې پدیدې د سمې کارونې اړوند پروګرامونه پلي شي.
او له بده مرغه هغه ټولنې چې ټیکنالوژي ډېره پکښې مرواج نه ده، هلته د ټیکنالوژي د استعمال په اړه باندې پوهاوی ډېر کم وي. چې د دغه ټولنې څخه یو هم د افغانستان ټولنه ده، دلته بدبختي دا شوې ده چې اوسنی نسل د ټیکنالوژي د سالمې استفادې څخه ناخبره دی او په دې اړه پوهاوی نه لري. نو زما په نظر سره د ټیکنالوژي څخه سالمه استفاده یو سالم پوهاوی غواړي باید په ټولنه کې عام شي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ډیری ځوانان په مجازي نړۍ کې له اندازې زیات بوخت دي، چې دې مسلې د کورنیو په ځانګړې توګه د کورنیو د والدینو جدي اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 13 میلیونه تنه انټرنیټ ته لاسرسی لري.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com